څلور بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که د لوی اختر په درشل کې روغتیایي لارښوونې مراعت نشي نو د کووید 19 ناروغۍ موارد زیاتېدای شي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي پر کونړ د پاکستاني ځواکونو وروستي برید 15 ملکیانو ته مرجوب له اړولې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 104 د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوي او د ایران د انرژۍ د تولید په یوه مرکز کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي موندنې ښیي چې پر کونړ د پاکستاني ځواکونو وروستي برید و ملکیان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. دغه کمیسیون نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغه معلومات یې له روغتونونو، عیني شاهدانو، د قربانیانو له کورنیو، نړیوالو رسنیو او نورو سرچینو ترلاسه کړي. کمیسیون ویلي د چنګاښ میاشتې په 15 نیټه پاکستاني ځواکونو پر سرکانو ولسوالۍ او مرکز اسدآباد باندې د هوان 12 مرمۍ وتوغولې. اعلامیه وایي وجل شو کې یو خزه او یو ماشوم هم شامل دی. کمیسیون پر پیخي خفغان خودلی له حکومت د خلکو د ساتنې او له اړوندو بنسټونو یو د پاکستان د بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وایي له دې ویره لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې له منځه ولاړ شي. د دغې ټولنې مشر نجیب شریفي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی د اندېښنه ځکه لري چې طالبان د بیان د ازادۍ پر اصل باور نه لري او د حکومت مرکچي پلاوي کې هم د رسنیو د ملاتړ کوم استازی نشته.
طالبان به ای اعتقاد ندارن به آزادی رسانه ها.
دی ویله که څنګه چې موږ تیر و دول اسیزو او لحقه مخکې لیدلی طالبان د بیان او رسنه په آزادی باور نه لري. د دولت لخوا چې د سولې خبرو ته کوم پلاوی ټاکل شوی د رسنه یو حتی یو استازی هم پکې نشته. دا د جدي اندېښنې وړ موضوع شوی که موږ د سولې بهیر کې د رسنه یو آزادی و نه ساتو د افغانستان ته یو شاتګ دی. کاغلی شریفی دغه سرګندونې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. د دغه راپور له مخې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 24 پیښې ثبت شوې چې قتل، ژوبلېدل، وهل ډبول او د تاوتریخوالي نورې بڼې پکې شاملې دي. د تاوتریخوالي دا شمېرې د تیر 2019 کال د ورته مودې پرتله لږ کموالی ښیي. بل لور ته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی د جمهوریت د یوه اصل په توګه د سولې خبرو کې د بیان له ازادۍ کلکه دفاع کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کرونا ویروس 104 مثبتې پیښې ثبت کړي. د وزارت مطبوعاتي مسؤلینو رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې لیکلي دغه پیښې د 643 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته څرګندې شوې. په یوه شپه او ورځ کې ثبت شوې دا شمېرې د پخوانیو اونیو پرتله کمې دي، خو له پرون راهیسې 18 کسان دغلته کووید 19 ناروغۍ مړه کړي. افغانستان کې د کرونا ویروس رسمي مثبتې پیښې نږدې 15.5 زره شوي. له دې ډلې 1101 تنه مړه شوي او نږدې 24 زره بیرته رغېدلي دي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو 2 ساتونکو سره ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تېره شپه په غزمی بوختو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو.
پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان دریاخان تلاش د غزمی پر مهال باندې و چې د هیبتو یا د نوې کلا په سیمه کې د دښمن په خرخ کړ شوي ماین باندې برابر شوی دی. بدبختانه باید ووایو چې په د خپل د دریاخان تلاش په شمول 2 تنه ساتونکي له ده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموي موټر تخریب او له منځه تللی دی.
طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. بلورته د کاپیسا په تګاب کې د جګړې درې ملکیان وژلې. د امنی قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن له غرمې مخکې هغه مهال وژل شول چې طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ. شورش وایي د برید کې اته ملکیان، یو افغان سرتیری او دوه طالبان هم ټپیان شوي. د ایران د انرژي د تولید په یو مرکز کې چاودنه شوې چې مرګ ژوبله نه لري. د دغه هیواد رسمي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله ویلي په اصفهان ولایت کې دغه چاودنه د ترانسفارمر د یوې برخې د زړښت له امله رامنځته شوې. د جون له وروستیو راهیسې د ایران په پوځي، اټومي او صنعتي سایټونو کې څو چاودنې شوې دي. د جولای په 15مه د ایران بوشهر بندر کې څو بیړیو اور واخیست. له هغه وړاندې تهران کې یوې پوځي اډې او د یوه روغتون دننه دوه چاودنې وشوې او په نتانز اټومي بټۍ کې اور ولګېد. ځینو ایراني چارواکو ویلي دغه بټۍ کې د اور لګېدنې لامل ممکن د سایبري بریدونو یوه برخه وي او خبرداری کړ چې ایران به له هر هغه هیواد غچ واخلي چې داسې بریدونه کوي. ایرنا خبری اژانس کې خبرې شوې یوې مقالې کې لیکل شوي دا ممکن د امریکا او اسرائیل په څیر د ایران د دښمنانو د سبوتاش کولو یوه هڅه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې لوی اختر را نږدې کیږي، د عامې روغتیا وزارت وایي چې که خلک روغتیایي لارښوونې مراعت نه کړي نو د کورونا وبا به نوره هم پراخه شي. هغوی چې دا ناروغي یې تیره کړې ده هم همدا سپارښتنه کوي.
زما خواهش دا دی چې خلک د وزارت ساعتنامه صحي لارښوونې چې د کورونا په برخه د کنټرول په باره کې مراعت وکړي.
د هیواد په 19 ولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور د ازموینې بهیر نن رسمن پیل شو. په نورو موضوعاتو کې، په کندز کې کروندګر وایي چې خپل سرې وسلوالې ډلې په زور عشر او زکات ترې اخلي.
دغه دربکیانو مونږ زموږ ژوند را خراب خراب کړی. یو ډله راشي، یوې غواړي، بلې غواړي، ورور مونږ تباه او برباد کړی یو. تر دغه رسولې چې د خپل ځمکې پرېږدو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران د نن د دریم ځل لپاره د نږدې 2 تریلیون یورو په ارزښت د کورونا وایرس له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې پر پلان خبره کوي. په دوهمه نیمه کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا مني چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې کمې شوې دي، خو ټینګار کوي چې که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو د په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې به یو ځل بیا زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې لوی اختر هم په درشل کې دی. په کابل او ولایتونو کې دا مهال تر ډیره روغتیایي سپارښتنې د خلکو لخوا په پام کې نه نیول کیږي. خان محمد سین له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې پر کرونا وایرس د ډیرو کسانو د احتمالي اخته کېدو خبرداری ورکوي او وایي چې که څه هم پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر مخ په کمېدو دی، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي کیدای شي د ناروغانو دغه شمیرې ډېرې شي. د دغه وزارت مرستیالې ویاند معصومه جعفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی اختر را روان دی او خلک پکې باید روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځوي. نوموړې خبرداری ورکوي چې که خلک دغه سپارښتنې په پام کې ونه نیسي یو ځل بیا به په دغه وایرس ډېر کسان اخته شي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو وضعیت د عامې روغتیا وزارت ثبت شویو شمیرو ته په کتو کمزوری شوی، خو د ډېریو کسانو د اخته کېدو احتمال یې اوس هم شته. په تېره دا چې لوی اختر په مخ کې دی، موږ په کمکې اختر کې په ناڅاپي توګه د ډېرو کسانو د اخته کېدو شاهدان وو. نو د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي چې د اخته کسانو شمیر د ډیروالي مخه ونیول شي.
اغلی جعفری وای د کرونا وایرس لومړی پړاو لا ختم نه دی او کله چې پر کووید 19 ناروغي او د اخته کسانو شمیر پسلو کې لپینزو کم شي بیا نو ویلې شو چې لومړی پړاو ختم شو. د میرمن جعفری په خبره د کووید 19 ناروغي دوهم پړاو په ژمی کې دی. په ورته وخت کې هغه کسان چې له کووید 19 ناروغۍ رغېدلي ټینګار کوي چې خلک باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي چې پر دغې ناروغۍ د بیا اخته کېدو مخه ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد فهیم چې دغه ناروغۍ تېره کړې وایي
تقریبا یو میاشت مخکې کرونا سره مخامخ شو. زه زما ټول خانواده کرونا ونیوله. ډېر سخت حالات وو او زما خواهش ده دا دی چې خلک د وزارت صحت عامه هغه صحي لارښوونې چې د کرونا په برخه د کنټرول په باره کې مراعت وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 144 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي دي. چارواکي وایي په دغه موده کې له دې وایرس نه 12 کسان مړه او 361 رغېدلي دي. په دې سره په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو ټول رسمي شمیر 15,403 کسانو ته رسیږي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د هیواد په 19 ولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور د ازموینې بهیر نن رسمن پیل شو. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې سږکال د 12 ټولګیو 210,000 فرغان په څو پړاوونو کې په کانکور کې ګډون کوي. د دې ادارې ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به د 1,000 کم نفوسه ولایتونو څخه څه باندې 1,500 فرغان د کانکور ازموینه ورکړي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
بالاخره د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله د کانکور ځنډول سوي ازموینې پیل شوې. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې دغه ازموینه په 5 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې وروستۍ به یې د سنبلې میاشتې په پیل کې په کابل کې په 2 پړاوونو کې واخیستل سي. د دغه ادارې د نشراتو او اړیکو مسؤل نسیم سهر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی سهر وایي چې د کندهار، دایکنډي، کندوز، غور، نیمروز، فراه، سمنګان، کونړ، بادغیس، پکتیکا، زابل، پنجشیر، لوګر، سرپل، وردګ، نورستان او روزګان ولایتونو کې د کانکور ازموینې پیل سوي چې 1,193 تنه چې 1,330 تنه نجونې جوړوي ګډون کړی. د کانکور ملي اداره وایي چې د کانکور د ازموینې د اخیستو پر مهال د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټول سپارښتنې په پام کې نیول سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې روان کال دغه وزارت د 1,000,000 محصلانو د جذب وړتیا لري. د دغه وزارت ویان عزیز احمد اوریا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په بیلابیلو برخو کې جذبیږي.
دولتی سکتور کی جذبیږي، هغه پوهنتونونه دي، هغه د نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوټونه دي، هغه
خغل اوریا وای چې شاوخوا شپږ شپېته زره د 12 ټولګیو فارغان به په پوهنتونونو، د لوړو زده کړو په موسسو، 43 زره به په نیمه لوړو زده کړو موسسو، 9 زره به په دینی برخو دارالعلومونو، 9 زره به د شپې په پوهنځیو او نور به د لوړو زده کړو وزارت په بیلابیلو برخو کې جذب سي.
له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپور. د کندوز یو شمیر کروندګر وایي چې غیر مسؤول وسلوالې له کرنیزو محصولاتو نه عشره او زکات اخلي. دوی وایي د خپل سر وسلوالو له امره څوک سرغړونه نشي کولی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ولایت په کچه 80 تنه غیر مسؤول وسلوال چې د خلکو په ځورولو تورن و د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د کندوز په سلو کې 15 اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې دو برخو پورې تړلی دی.
د کندوز ولایت ډیری کروندګر شکایت کوي چې غیر مسول وسلوال د دوی له کرنیزو محصولاتو د ټوپک په زور وشراخلي. 45 کلن محمد علي محمدي د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې اوسیدونکی دی. لمر وخلی څیره او د لاسونو تڼاکې د خواریکښ ژوند بیان کوي. محمد علي وایي سږ کال په 15 جریبه ځمکه کې غنم کرلی وو چې 300 منه حاصل یې راټول کړی، خو په خبره سل منه یې غیر مسول وسلوالو د وشر په نوم په زوره ورنه وړي دي.
بکیانو مونږ زموږ ژوند یې را خراب خراب کړی. هر کال کله راشي دوی د غنمو وشر له مونږه غواړي، له شولو وشر له مونږه غواړي، یو ډله راشي یو یې غواړي بل یې غواړي. وروره مونږ یې تباه او برباد کړي یو. تر دغه رسه ولیو چې د خپلې ځمکې پرېږدو، لاړ شو غرونو ته وخیژو.
د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په دغه ولایت کې په څب باندې 192,000 هکتاره ځمکه کې غنم کرل شوي. له 1 هکتار 2.8 میټریک تنه حاصل راټول شوی چې د اټکل له مخې به د تیر کال په پرتله په عمومي ډول په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راشي. و 30 کلن غلام رسول نبیزاده چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د باسوس د سیمې اوسیدونکی دی او د الچي سیمه ییز کالي اغوستي دي چې په کروندو کې د کار پر مهال د ګرمۍ مخنیوی وکړي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته مالی پولیس ډېر خلک ځوروي، د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي، وش زکات اخلي. نو د خلکو غوښتنه له دولت څخه دا ده تر څو پورې د دې خلکو د دې غیر قانوني کړنو مخنیوی ونیسي.
د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې وروستیو 2 کلونو کې د دې ولایت په کچه 70 تنه غیر مسول وسلوال چې په سیمه کې د خلکو په ځورونو تورونو د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غیر مسول وسلوال چې خلک ځوروي یا هم شکنجه ورکوي یا هم باج ترې اخلي په یو او بل نوم باندې، دوی به د قانون منګولو ته سپارل کید. ولایتي اداره په دې برخه کې ژمنه ده چې دغه معزلې مخه ونیسي او د خلکو څخه زموږ غوښتنه همدا ده چې د ولایتي ادارې سره په مرکز او ولسوالۍ کې پوره همکاري وکړي تر څو د عدالت په تطبیق کې مسؤلین رسیدګي وکولی شي.
د یادونې وړ ده چې دا ستونزه په کندز کې نوې نه ده او د دغه ولایت کروندګر له 13 کلونو رئیسې د دغه ستونزې بنسټیز حل غواړي. د دوی په خبره په وار وار دغه ستونزه د افغانستان حکومت له لوړپوړو چارواکو سره هم شریک کړي، خو تر اوسه پورې نه ده هواره شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ترین کوټ د ولایتي روغتون ناروغان او د هغوی پایوازان شکایت کوي چې دوی ته درمل نه ورکول کیږي او نه ډاکټران سم چلند ورسره کوي. دوی وایي د روغتون یو شمیر ډاکټران حتی خپل خصوصي روغتون ته وربولي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د روغتون ته ورغلی او له ناروغانو سره د هغو پر ستونزو خبرې کړي دي.
دا د ترینکوټ د ولایتي روغتون د داخله ناروغانو د بستر واټ دی. په دې واټ کې بستر دغه ناروغان زیات شمیر د ترینکوټ ښار د لرو پروتو سیمو او یو شمیر بیا د ولسوالیو دي. محمد افضل چوری ولسوالی څخه په موټر کې تر یوې ورځې مزل وروسته خپل ناروغ دی روغتون ته راوستل دي. دی وایي د کمزوري اقتصاد لامل یې خپل ناروغ دلته راوستلی دی څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، خو تر اوسه پورې د روغتون له لورې هیڅ ډول درمل نه دي ورکول سوي او ټول درمل په خپل شخصي لګښت له بازار اخلي.
نو موږ په دې امنیت راغلي یو چې مثال د شفاخانې ته چې راسو وروره جانه چې د خپل مریض ته یو دغه وکړو، هغه خو نو بېرته بازار ته مې اړ کړي، مننه خصه بېرته بازار ته ویسو د بازار سره وغواړو.
فضل محمد وایي دولت باید د بېوزله او جګړه ځپلو خلکو سره د دې د ناروغۍ د درملنې په برخه کې زیات مرسته وکړي، ځکه د نوموړي په وینا چې د یاد ولایت د خلکو اقتصاد ډېر ځپل سوی دی. 15 کلن محمد هم ولایتي روغتون ته ناروغان راوستلي دي. دی بیا د درملو د نشتون ترڅنګ د ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
دلته مو یو ښځینه ناروغ راوستی ده د تداوی لپاره. ښځینه ډاکټرانو لخوا څخه ورسره داسې چلند کوي چې یو ډاکټر باید داسې چلند ورسره ونه کړي. سپک سپور ورته وایي سیاخي او دقیق ورته موږ ته وایي نه لرو چش نه لرو. نو د بیخي د مور میرې چې راسه کوي داسې چلند ورسره کوي چې هغه هېڅ د قانون لحاظ ښه نه دي.
په ښځینه وارد کې یو شمېر ناروغان دا شکایت هم کوي چې ځینې ډاکټران یې په روغتون کې درملنه نه کوي او خپل شخصي کتنځای ته یې وربولي. په مرکز ترینکوټ ښار کې دا یوازنی دولتي روغتون دی چې پر یوه وخت د سلو ناروغانو د بستر ظرفیت لري چې له دې شمېره یې 15 بستره ښځینه ناروغانو ته بیل سوي دي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسؤلین بیا له ناروغانو سره د یو شمېر ډاکترانو ناسم چلند مني، خو دا نه مني چې ناروغانو ته دې درمل نه ورکول کېږي. د روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه ډاکټران چې ناسم چلند کوي د ولایتي دفتر له لوري ګمارل سوي دي او کنټرول یې د دې تر واسپورته خبره ده. اوس مهال په ټول اورزګان کې 15 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي، خو د خدمتونو د وړاندې کولو له څرنګوالي تل خلک شکایت کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس هم یو بل راپور. د افغانستان د امنیت شورا د پخوانی ویاند تواب غورځنګ جنازه د خوست د مرکز اړوند د ډیری په سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. تواب غورځنګ 13 کاله عمر درلود او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې او وروسته د افغانستان د امنیت شورا د ویاند همدارنګه د ترانسپورت وزارت د سلاکار په توګه یې دندې ترسره کړې وې. د غورځنګ پر مړینه افغان ولسمشر اشرف غنی هم د خپګان او ډاډګیرنې پیغام ورکړی او غورځنګ د هیواد فعال ځوان او خدمتګار شخصیت یاد کړی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو او د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب الدین غورځنګ جنازه د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو په ملتیا په پوځي چورلکو کې خوست ته ولېږدول شوه. د خوست په اداري کمپلیکس کې د غورځنګ د جنازې له ادا کولو وروسته د افغان حکومت ځینو چارواکو د هغه په شخصیت، وړتیا او ژمنتیا خبرې وکړې او هغه د هیواد د پرمختګ، د سولې د ټینګښت او د افغانانو د یووالي ارمان جنو باله. د ولسمشر ارشد سلاکار وزیر عبدالرشید ایوبی په خپلو خبرو کې ویل تواب غورځنګ د ځوان نسل غږ وو.
تواب غورځنګ د دې وطن یو لوی سرمایه وه. همیشه به د ملي یووالي لپاره په خپلو ځوانانو باندې غږ کول، همیشه به ځوانان د افغانستان د خدمت لپاره منسجمول. دا یو رسا غږ وو د دې وطن د بچیانو. خدای تعالی دې غورځنګ صاحب وبخي.
د تواب غورځنګ په مړینه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت د یو شمېر چارواکو سربیره د کوزې پښتونخوا پیژندل شویو سیاستوالو افراسیاب خټک او محسن داوړ هم د غم شریکۍ پیغامونه شریک کړي او نوموړی د لارو برو پښتنو د ځوانانو د پوهې او بصیرت یو مثال بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د جنازې ګډونوالو ته په تلیفوني خبرو کې تواب غورځنګ له هغو ځوانانو وباله چې د دې هیواد خدمت لپاره یې په پوره اخلاص پر ځان زحمتونه وګالل.
د افغانستان یو ځوان تکړه او ډېر متبهره شخصیت چې د افغانستان لپاره یې په ډېرو زحمتو کې هغه خپل اخلاص ثابتوي. د خدای رضا وشي
نعمت الله احمدی له غزوانانو دی چې د تواب غورځنګ نږدې ملګری پاتې شوی.
د غورځنګ صاحب لوی ارمان دا و چې سوله راشي په وطن کې. ماته به همیشه دا خبرې کولې چې سوله وي، ولایت په ولایت به ګرځو، کوڅه په کوڅه، کلی په کلی به ګرځو. خدای دې د دغه ارمان پوره کړي او موږ هیله لرو چې د دې ارمان د پوره کولو لپاره به د لارې تکی به وو.
د نظر خوان فرید الله قربان ویل غورځنګ د ملي یووالي ارمان جان و.
تواب الدین غورځنګ د ملي وحدت ارمان درلود. هغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کوله او د دې ترڅنګ په هیواد کې د شته ټولنیزې ناخوالې، جنگونه د دینه سخت ځورېده.
د تواب الدین غورځنګ خسرو ماما زاهد شنګار د حکومتي چارواکو او نورو دوستانو له همدردی او د غورځنګ د ناروغي پر مهال د هغه د پښتنې او یادت او همدارنګ خوست د نوموړي د جنازې په انتقال کې د همکارۍ لعمله مننه وکړه.
دوی د تواب غورځنګ د ناروغي پر مهال دوی د تواب غورځنګ د شفاخانې ته د انتقال په وخت کې همدارشان خوست د انتقال په وخت کې خورا زیات زحمتونه وګلل. دوی ته د خدای اجرونه ورکړي.
تواب الدین غورزنګ د خوست لکړون لسې فارغ شوی وو او د ماسترۍ په کچې لوړې زده کړې کړې وې. هغه یوه مېرمن او درې اولادونه لري او جنازه یې د خوست مرکز اړوند د ډیری په سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخوانی ویان تواب غورزنګ د جنازې او د نوموړي د کارنامو په اړه د چارواکو د څرګندونو راپور مو اوریده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره په سرمشري ذکر راټول شوی دی چې د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د غړو د ځپل شوی اقتصاد د رغونې لپاره د 100 میلیارد یورو مالی پلانونه تصویب کړي. په تیرو دوو غونډو کې د ځینو اختلافونو له کبله دا مشران ونه توانېدل چې د 2 کلونو په مخه پر یو مالی پلان موافقه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې نن په غونډه کې د 2 کلونو بودیجې او د کورونا وایرس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی پلان په اړه موافقې ته ورسیږي. دا د دغو مشرانو چې په مخکنیو 2 ډولو غونډو کې نو توانېدلې یوې موافقې ته ورسیږي دریمه غونډه ده. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي چې ډېره لرې برېښي چې د دغې ټولنې د 22 غړو هیوادونو مشران به د بروکسل په غونډه کې چې 2 ورځنۍ هغه دریمې ورځې ته غځولې و جوړجاړي ته ورسیږي. خو د دې ټولنې یو شمېر مهمو غړو ویلي چې بحثونه پر سم لوري روان دي او دوی هیله مند چې یوه موافقه ترلاسه کېدای شي. د هالند صدر اعظم مارک روتی ویل پرون لغونډي یو شمیر مشران وو تلو په دې خاطر دوی ونه توانیدل چې یو جوړجاړي ته ورسیږي. روتی د هغې څلور کسیز ډلې مشتکوي چې ویل کېږي پر مرستو د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتون کړي. اختلافات پرون وروسته له هغې راڅرګند شول چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له غونډې ووتل. له دوی سره د شمالي شتمنو څلورو هیوادونو ډله هم چې د مالی مرستو د دغه پلان د محدودولو او د جنوبي اروپا پر هغو هیوادونو چې تر ډېره دغه مرستې ترلاسه کوي د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي دي ووتله. خو د اروپایي ټولنې یو زیات شمېر مشران پرون وروسته له هغې چې د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د اقتصادي رغونې یو نوی پلان وړاندې کړ دې ته وهڅېدل چې نن بیا غونډه وکړي. د جرمني یو ډیپلومات د ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې بحثونه یوې حساسې مرحلې ته رسیدلي دي. خو دغه ډیپلومات د خپل نوم نه خودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې بیا هم معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې به یو موافقه حاصل شي کنه. د اروپایي شورا په پلان کې د 1.5 میلیارد یورو مرستې چې د پور او وړیا مرستو په توګه هغو هیوادونو ته چې ډیر دغو مرستو ته اړتیا لري ورکول کېږي او پر دې سربیره د 2 کلونو په مخه د 1 تریلیون یورو بودیجه هم په پام کې نیول شوې ده. دا هغه بودیجه ده چې اروپایي مشرانو مخکې له دې چې د کورونا وایرس په دې وچه کې خپور شي پرې اختلاف درلود.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي مونږ له ولسمټ ولسمشر څخه ډوډۍ نه غواړو. خو د ولسمشر څخه د علي شنګ امنیت غواړو چې په دې وروستیو کې امنیت خورا زیات خراب شوی دی. تازه خان سمسور لیکي په جلال آباد کې د حکومت هر راز مرستې د بیوزلو خلکو پر ځای د ملکانو جب تلویږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي کچېرې ځینې هیوادونه د طالبانو سره نظامی او مالی مرستې ونه کړي نو طالبان د یوې میاشتې جګړې توان هم نه لري او کوم هیوادونه چې له طالبانو سره مرسته کوي هغو د خپل مقصد لپاره مرسته ورسره کوي او د خپلو ګټو لپاره د دې جنگ اوږدول غواړي. حبیب عمر عمری د هلمند ولایت خلی کې د حکومت او طالبانو نه غوښتنه ده چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي نور دې د بیګنا انسانانو لوژنو څخه لاس واخلي. اسماعیل دانش لننګرهار لیکي اداري فساد اوج ته رسیدلی دی که یې حکومت جدي غم ونه خوري نو پر حکومت باندې ولس شته باور هم لمین زو لاړ شي. او قاری محمد نبی مینوال له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي په پارلماني انتخاباتو کې د هلمند ولایت مامورینو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا هیڅ راز امتیاز نه دی ورکړل شوی، باید تنخواګانې ژر تر ژره ورکړل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او همداراز په نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په